안녕하세요.
دلین دی و وشتما احمد شبریم ساسو کوربا السلام علیکم طالبان جمعن کوي چې له چا بغه چونختي
طالبان په خپل افراد وباندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري
وړاندې په دې پښې جزئیات هم در سره شریک کړو
سلطان ولسوالۍ د چوګان دره باندې د پاکستان له خوا توپونه او راکټونه بدون چیږي
په خوست کې سوداګر د ځنغوزیو صادراتو ته اندېښمن دي
که څومره یو ورځې ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي په میلیونونو نقصان ده په هر لار سي دا باید وباسي
د کندوز د لیمو په وړو باغونو مو هم ګرځول
دغه یو غټ لیمو چې د دې فصل په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کې دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي
تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي د اسلامي همکاریو د سازمان په دې فوقالعاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبري کنفرانس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه به کډوالو افغانانو ته متوجه وي IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بیسای شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله له شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بیسای شوي همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج یو 130 مرکزونه فعال دي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا فرانسه او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هماغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو لبلی خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګه وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیم خبرې شي پر مخ نزی او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته د راستنې دوه لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شوه، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه پکې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولس تنه مړه شوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والي امید خوشناو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یولس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیړنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وشخورل. فرانسوي چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېرې هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وشخورلې او بېرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تېره میاشت وویش تنه کډوال وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. دا ساجي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپد 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نه و خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 2000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړي ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. له افغانستانه د دیش میر کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکا یې د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په وروستیو اونیو کې چټک شوي دي او لومړیتوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسیږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش له پړاوونو تیر شوي او د ویزو د ورکړې پروسه یې روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله د 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنیو له نږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخته چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنال خبریال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگتن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښایي د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتدارۍ سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي هغه به صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد و باندې په کلی و باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریټ ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوسګار دی د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغې بې نظمۍ کې له 100,000 زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 70,000 زیاتې امریکا ته رسېدلی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ د سلطان ولسوالي اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونه پر سیمه له څو ورځو راهیسې د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، له 100 زیات څاروي وژل شوی او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې بیا وړ مشپه د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو 11 کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو 3 ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا 3 ورځې کېږي چې د سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر 150 پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحین خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی. خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسېدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
د
آزادی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. دا سجلډو پرې خبري مجله کې وړاندې د خوستي او سوداګرو سرګندونې لرو چې د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي بارته د جنخوسي او د صادراتو لپاره لارې چارې ورته پیدا کړي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو و به جو 15 دقیقې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼه راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو پاړه یو ریپورت خپور کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پوخانی وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلي چارې مخته وړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیځو چارواکو ته خبرداری ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساقسی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي اساقسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې استازولي وکړي. خپل غلام محمد ساقسی په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته ډېرېږي. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف له خولې وایي دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوي چې له دوی څخه 2500 بستر شوي او نورې په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف زیاته کړې چې د روغتون کارکوونکو ته 15 میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روغتون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 8000 ژباړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د امریکا بیزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریښي شمیرې ورکوي.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د ځنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي کچېرې ځنغوزي په لږ وخت کې نورې نړۍ ته ونه لېږل شي نو خرابې شي او دوی ته به په میلیونونو افغانۍ زیان ورسې شي. بل لور ته د خوست چارواکي د ځنغوزي او د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر وې مثبتې پایلې ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابر کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاس ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستی سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځ ځنډې دا به د ملت لپاره ډېر نقصان په میلیونونو نقصان ده نو دا باید وباسي چې د خارج ته هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې یوه لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله، خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل داسې غریبانوستي مثال مول یې پوته دی مول یې خراب شو مول کمیږي په شپه کې یوه کیلو دو کوموي او مطلب دا دی دوه کیلو سړی کمیږي چې چا کړی وي دا مول یوه کیلو برای کمیږي دوه کیلو میږي کوموي نه دا میږي ستره چارواکي نه دا غوښتنه ده د امارت چې مثال کې میږ ته هر الیار وي چې والیار ته پیدا کو چې مثال کې میږ دا مول ناکل کې وي بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وایي دوی د خپلو مالونو لیګ بیرته پاکستان ته پیل کړی، خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لاره هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دی لیاره ته هغه ډېر جګ و بیا میږ ته اوره پیدا نه کړه، بیا دغه واجه نه میږ بیا دا مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان په لیاره چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کیمه دود ده او یې د لیاره چې هغه نه دای دا نظر اوچا وی لګ دا ریټ کام کو او بل دا د پاکستان د لیاره کا د ګلم خوندو کا د هغه دو ورن د لیار دا ریټ ارتا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلي دي. حاجی محمد گیان خیل وایی
جیو ده یو سرا خاکتا بل ده بل سرا خاکتا بل ده بل سرا خاکتا داگه داگه لیار خلوص نشی پا منس که به لوی جگره لوی مصیبات لوی تکلیپی نا بجور شی یو پا یونا پایسی گوری بل یه ده بل نگوری دا ویل گوری دا مولی نا بان شوال چین تا ندریمی پاکستان تا ندریمی وریرا میگه چین پاکستان سکه یو باید میشتا امارات لیار خلوص کو که دول خلوصایی که دول خلوصایی چه میگ مولو جی.
بلدوز تا دی خوز چارواکی دی زنغوزای دی سوداگر استونزی پرزای بلی اوائی پا دی عرد جدی اقدامات رواندی او دوی دیر جری و مثبت پایلی تا پا تامدی. خوز توالی مولوی محمد نبی عمری وایی دی پا خواه پشان با دی زنغوزای لیکتا لار جوری شی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د وروستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غني شوي یورانیم تولید ته ډېر نږدې شوی دی. له بلې خوا اروپایي ټولنې ویلي دي چې په دې خبرو کې له تخنیکي پرمختګ سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسېدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسېدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به دې هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خود، خو ویل چې دا ډېر لنډ وخت دی، دومره لنډ چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیسا په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پړه پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
دغه خبرې منل به ډېر بے معنی وي کوو وی چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابره یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اعداله مخی کارت لري اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات څوروي چې یو څوک وایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکي پرمختګ شوی، خو دوی خبرداری ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسېدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دا د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل میاشت کې پیل شوه، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بالاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه.
لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوي اسلام آباد ته روان دي. تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. دا غونډه سبا ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه ضربه به کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنیږي او یا په کور دننه بې ځایه شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د فرانسې کښتیو پرون یو 13 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وښورل. فرانسوی چارواکو پرون په بیان کې ویل چې د پنشن بي پورس داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي لدی لارې تیر شي له ستونزو سره مخامخ شوي، نو لدی سره د فرانسې د پوز دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې.